السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. WFPY سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجه دفتر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالاتونو تعهد پیاوړی دی. کرنده کار پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلې دي. دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغوی د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده چې د روانې فبروري میاشتې په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږي کولو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تیرې یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډېر زیانې ملکي وګړو ته رسېدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. د ګرجستان صدراعظم وایي هیواد پر روسیې بندیزونه نه لګوي. اراکلی کوباخیدزه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
towards
دایوی هغه څه چې پر روسیې د بندیزونو په برخه کې زموږ له پالیسۍ سره تړلې دي په اړه یې زموږ دریز روښانه دی. موږ بندیزونه نه لګوو او په دې برخه کې پیاوړي استدلالونه لرو. له ګرجستان څخه د بندیزونو د لګوونکي په توګه استفاده نه کیږي. دا زموږ پیاوړی سیاست دی چې تعقیبوې او غواړو دوام ورکړو. د ګرجستان صدراعظم د اوکراین په اړه وویل چې هیواد یې په سیاسي ډول د کیف ملاتړ کوي. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږو بجو پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 350 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او دا هم لومړی موضوع د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه وکړي. تا تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنې توپ په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدماتو کې لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران ترته دی. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه انجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واکته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبه په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیایي خدماتو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه لغونډې او د خاغلی ګوترش لغښتنه سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدماتو ته د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرجوب لسر مخ نسو په زنانو زایمن برخه کې نشه ددي چې وام خويندو ته اجازه ورکو چې د وهم نزيات شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسمه پاتې دي هغه انجونی او خويندي چې وسيات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه د ذکر کوي دوته دې اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو لکمخت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشه ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهر هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین درې په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې راایستلي او د پاتې جسدونو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونه او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې راایستلي وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د دې ولایت د مرکز پارون او کونړ ترمنځ بنده شوې لاره هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ پې پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې لغره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او په کې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلومات وکړو نو غوچې را کته کېدل د شپاړس پورې مړي راغلي شوي کنه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړي هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک دي سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا ګټې ماته یو او زمونږ رئیس ته ځون چې دی زمونږ خلاره بنده و د نورستان د نمائندګۍ نتلې نو شو پیما مرکزونو مرکز خبر کا زمونږ ځون رئیس هم تلې لغمان رئیس هم تلې سری مشت نو مشرانو سره خبره شریکه کړل ان شاء الله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کام دیش ولسوالۍ کې هم د واوري خویدنې لامل یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د زیات واوري ورخت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه و صدابال لار بند شوی و هغه پاکه کړی او موټر پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشينري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لارزاد شو چې برق پوچن راغلی او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخه بند کړی.
مکمل بر طرف د ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې ده چې په پاتې هغه باندې چلا سواره ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سټاپ پورې ماشندري لاړم ولایت کته طرف چرازو یو چړیو ول ته بیا برف کوچ راغله هغه ما آزاد کړه.
د نورستان ډېرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غکړی چې د زوی جسد وروس پري د روسي شاوخوا او یا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړي. د روسي د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې پورز د شمالي قطب په یو لری پروت زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړی غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد لسپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوی اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړی خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیود میلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د غزن سیم تر شای په ووري کې ثبت کړي ده بیل دي چې د ولسمشر صفات وکاروي. ولادیمیر پوتین مخاطب کړي چې د زوی جسد وروسپاري.
یا ابرشیوسь к вам ولادیمیر پوتین.
ولادیمیر پوتین زه تاسو ته خطاب کوم د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زر اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیوال او رسولمان او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات در سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واوري. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنۍ جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ورپریشتي.
نور دا چې شي نه دي غواړو په کتم چې ډول اخلاص
په دې ولایت کې ډول آزاد ده. دا سانګو ته ډول اخلاص دي.
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سیګریټو.
د ولسي شاعر عبدالله ستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یو کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
اې د کتاب په یو ځای کې ستوري جایز د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر تمنې او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملوي. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي، کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نیلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا شمنه پوځای شي چې بیلابیلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا شپږ نیم زرو ژبو څخه لشتر لشه د درې څلوي ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې دیرش ژبې شته چې یو پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا دوه لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې اته کال مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شو. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه بده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفی په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور ونې چي ده. استاد رفی وای چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د شپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډېر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څېړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډیر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندی هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونم د هنري پرچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامي شپږشپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلي حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو ترڅنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود و، او دا ډیر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی. دای هم عبدالله ګل کلیته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې کرباخ کې تقریبا اته 15 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له 1 بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي. او نن هم د دادې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته ته خپله مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي موږ د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهن کې وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګه وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي. سانګه وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. 49 کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی. لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چې نه مې په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی. درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هنده وه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي. له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، لوی علینا تختی دلی کپ تا جیریم. چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وای چه و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی. جواند تا قامت که سمر دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پسهراکی. زما غگ لکه مارغو و رالوتای، زما غگ لکه مارغو و رالوتای، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی. قد را وکڑا ده توده چپی پا چیر چی، زلم نیم لکه کنگل یو زل و بشی. چه خوشبوی اوا ووهی لغرونو، ده پیل وزی دا زنگل یو زل و بشی. یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی، یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری. څوک ولاړ دی له سګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 49 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې یې چاپ او 5 یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې، زما مینه ایمان دې کندهار کو، د غازیانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام.
دا خوږه د تل لپاره خاموش سو
ځوانانو یو تر بل چاریا سي ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل بشکلن عبد الله ستوري د دوشنبه په شپه د زړه د حمله لامل وفات سو نوموړی په 1450 مریض کال د کندهار شهر په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې وې د مرحوم عبد الله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه خو د تیرو شاوخوا دوه نیم لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتون ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا بنری جامع ونکړم ادبي صنایع ګلله په شعري ټولګه د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره د کندهار د هنرمندانو تذکره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي لیکوال او شاعر عبدالواسع حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل
او د لاس توري خوش اخلاق د ځوانانو پرتابه او طبيعت برابر سړی وو په ټوکو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ په تاسو ویلي په کرکتنه کې شله سترلو دی کله چې به موږ پر وهي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کرکتنه ته وړاندې کوي دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شژغې دی ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنوي کې مقاله هم راغلی او سبسوي
عبد الله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نو زیږیدلو ماشومان یې د پخوانی دوت سره سم نشریه ویلې لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبد الله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموونکو څخه و چې د نشریه ویلو دوه دی ژوندۍ ساتلی وو
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشری دود ژوندۍ ساتلی وو خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانان هم دغه کار ته مخه کړي وو او خوشبختانه چې د لبرکات څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی د ژوندۍ ساتل سوی دی
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبد الله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې پنځه لونی او درې زامن دي
پورت کوم واوردل چې ولسی شاعر عبد الله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشټ برابر دی د خدای بخښلی ستوري یو بل ابتکار دا و لکه څنګه چې په پورت کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو نشه په نویو سیشیدلو حلکانو او امچونو ویل کیشی په خواب د جماعتونو امامانو دا کار کوه او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرګه کوله ډیر کله نشه لسازه پرته ویل کیشی خو یو نیم وخت لساز سره هم لوي د نشه پاړه جزیات په دې راپور کې سره اور
یا رب کر دیګارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي نشرات ولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي
یا رب کر دی ګارا یا چای په اړه کړه را سره پستې شي دی کړه کی کول او کول چې کړه پد نو سم قطر قطر یا رب کر دی ګارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یم کې ل زیږیدنی څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي
بشر روزلی مور دی د مور دستر بوتور دی ولا نور باندې کور دی بیل مور نستفلار یا رب کر جگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ کل مهار یا رب کر جگار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي، د انجلۍ نشره هم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت ویم: زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو تاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا بس بنا قیامت دے اہل دی اسلام اول پرکشش دا نام
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو سخاوری سل چیرے سل تجربی دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوي دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال لوستی دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلي دي.
سل چیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې نورو په زلونو تجربه کړي مجبور نه چې هر مرو هغه مونږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې په ډګه شوي ښه ده چې مونږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څه راګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي کنانو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډېر مهم هغه چاته دی چې دوی ډېر نه هیلي دی او دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وایي زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی. یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم ښایي په دې کې زما قصور نه وي خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ویله فرانسوي ناول لیکونکی وایي کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو. باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلې وي. په خصوص کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول تال وسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کیسه راڅرخي چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. ترڅنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پر تله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي. له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ورختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره شریک کړم. لکه د کتاب له متن دا خبره چې کله کله ورکشه دا معنا چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا هم دا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند هم داده په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کا. یو بل مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي. ښکلی احساس مې زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ. په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ور وواهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ پخیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وی خندل او دا خبرې وکړې چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړو کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانې او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو به سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغوني تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخلو خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو د هغه معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونو کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په ځلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیاو چمتو کولو ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسي. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالی نسکو روم دے تشوما خودین تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چیوڑو ماں تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چیوڑو ماں تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چیوڑو ماں زندان نڑاوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஆகுதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஆகுதின பியாலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஆகுதின پیالے نسکو روم دے تشوما خودین نصیبا بدلوم دے قبلوما خودین نصیبا بدلوم دے قبلوما خودین پیالے نسکو روم دے تشوما خودین پیالے نسکو روم دے تشوما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے میں سکورو میں تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشوما خود نہ
پیالی نسکورا وم ده تشوم خودی نه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه